The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran auridin ko da The Voice of America Diva Radio de nan dana hivras kal 2018 da October da miashti atal samane tara waqt chwede po Pakistan ke da sahar shpak baje Afghanistan ke shwidi 15 nime baje او دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د ګلبرس او د ماسوتان 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زو محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. عراقي کورد مشرانو د دایشتون لارونه د موصل خار بیرته اخستو لپاره یو ورځ وړاندې شروع کړي غټ مکنی اپریشن کې د کامیابو دعوی کړي دي. د روس دفاع وزارت وایي روسي او شامي ځواکونه الپو خار کې نن د بشري مرستو لپاره د اتو ګنټو پورې ډزبندي کوي. هم د الپو صوبه کې د یاغیانو د کنټرول لاندې یو کلی باندې هوایي بمباری کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. او د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي خار کراچۍ کې د شه مسلمانانو یو امام باړې مخې ته د لاسي بم په چاودنه کې یو هلک وژل شوی او خوشا 15 کسان ژوبل شوي دي. اوس وکشه د خبرونو تفصیل ته. عراقي کورد مشرانو د داعش تونره وډلې د کنټرول نه د عراق موصل خار بیرته اخستو لپاره شروع کړو ځمکني عملیاتو کې د کامیابو دعوی کړی دي. کورد صدر مسعود برزانی په ټلویزیون یو خبری کانفرنس ته ویلي د موصل خار بیرته اخستو لپاره شروع کړي عملیاتو په اولنۍ ورځ یې 200 مربع کیلومتره علاقه د داعش نه راخلاصه کړې ده. 15 کال وړاندې د عراق نه امریکایي پوځ راوتو وروسته دا په دغه هیواد کې تر ټولو غټ پوځي عملیات دي. خو د عملیاتو په وخت په دغه خار کې ګیر لکونو خلکو د حفاظت په اړه فکرمندۍ زیاتې شوې دي. ملګري ملتونه وایي د موصل په جګړه کې د 1 میلیون پورې خلک په خپلو کورونو پرېښودو باندې مجبوره کېدای شي. عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو معاونې لیزا ګرانډې د بغداد نه په ویډیو لینک خبریالانو ته ویلي په 1 میلیون کډه کوونکو کسانو کې به 2 لکه خلک په یو نه یو قسم کې پناه ځای ته ضرورت لري. د روس دفاع وزارت وایي روسي او شامي ځواکونه الپو خار کې نن د بشري مرستو لپاره د 8 ګنټو ډزبندۍ تیاری کوي. ماسکو کې د ګل پورس خبریالانو سره د خبرو په وخت لیفټیننټ جنرل سرګی راټسکوی ویلي الپو خار کې د عامو خلکو تګ راتګ د ناجوړه او ژوبل خلکو راویستو او د وسلوالو د دغه سیمې نابوتو لپاره به روس او شام ځواکونه د سهار 8 بجو نه تر مازدیګر 4 بجو پورې جګړه ودروي. امریکا او یورپي ملکونه په شام او روس باندې الپو خار کې د ظلمونو تورونه لګوي خو روسي چارواکي د دغه تورونو نه انکار کوي. اخوا د شام د بشري حقونو څارنه کوونکي ډله وایي د الپو صوبې د یاغیانو د کنټرول لاندې یو کلی باندې هوایي بمباری کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د عراق تر ټولو غټ اقتصادي خار کراچۍ کې د شه مسلمانانو یو امام باړې مخې ته د لاسي بم په چاودنه کې یو 13 کلن هلک وژل شوی دی او خوشا 15 کسان ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د کراچۍ لیاقت آباد سیمه کې حمله په داسې وخت شوي چې په امام باړه کې دننه د شیعه مسلمانانو مجلس روان و. د یمن خارجه وزیر د ګلپورز ویلي صدر عبدالرباح منصور هادي د 3 ورځو ډزبندۍ باندې راضي شوی دی کوم چې وروستو غځولی کېدای شي. عبدالملک المخلفي ویلي دغه ډزبندۍ غځولی کېدای شي که چېرې حوثي یاغیان په ډزبندۍ عمل وکړي. د تشدد ختمولو لپاره جوړه شوې کمیټي بیا فعاله کړي او د تایز خار ګیره پرېږدي. د امریکې ورجینیا ریاست کې یو اوسیدونکي د داعش تنروه ډلې سره مرستو تورونه منلي دي چې له وجې د 40 کال قید صدر هغه مخ کېدای شي. د امریکې انصاف محکمې ویلي 6 کلن حارث قمر د داعش په مرسته کې په واشنگتن ډي سي کې په ځان له سر د حملو کوشش کړو. او د امریکای ریپبلیکن پارټي صدارتي امیدوار ډانلډ ترامپ د ګل پورس په خپل جلسو کې یو ځل بیا هغه خبره تکرار کړې چې په صدارتي انتخاباتو کې ورسره ټګي کیږي. ډانلډ ترامپ په خپل ټویټر پیغام کې ویلي د صدارتي انتخاباتو په ورځ او د هغې وړاندې د هغه پر ضد په غټه کچه باندې درغلی کیږي. ډانلډ ترامپ د کومو شواهدو راوړو بغیر ویلي د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار ته د راتلونکي صدارتي بحث وړاندې ټولې پوښتنې ښودلې شوې دي. خو د نوموړي د خپل ګوند ریپبلیکن پارټۍ یو شمېر اعلی مشرانو د ډانلډ ټرمپ لخوا انتخاباتو کې د ټګۍ دعوی رد کړې دي. ڈانلڈ ٹرمپ په روسیو سرویګانو کې د میرمن کلینټن نه وروسته دی په نوموړي باندې د اتو پورې ښځو د جنسي زور زیاتی تورونه هم لګولې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ د نیمې ګنټې دا خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اوري. عراقی کورد مشرانو د داعش تندره بدلی د کنټرول نه د عراق موصل خار بیرته اخستلو لپاره شروع کړو. ځمکني عملیاتو کې د کامیابو غټي داوی کړی دي. په دغه عملیاتو کې عراق مرکزی پولیس، کورد وسلوال، سنی قبایل وسلوال او شی ملیشیا ځواکونه برخه اخلي او د امریکای هوایي مرسته هم ورته ترلاسه ده. یو تفصیلی رپورٹ پہ تاسو ته زمونږه همکارا ماوش چریل باندې کوي.
د عراق موصل خار د داعش ترهګر ډلې د کنټرول نه راخلاصولو لپاره عملیات شروع دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی لوس کړی دي چې صرف د عراق حکومتي عسكر به په موصل خار کې داخليږي. خو د عراقي وزیر اعظم وینا نه وړاندې پوزي چارواکو منلی دي چې 15,000 نه سیوا ځواکونه چې پکې نیم پوزي عسكر هم شامل دي په سنی قبایلی جنگیالو او شیعه ملیشی باندې مشتمل دي چې د موصل راخلاصولو لپاره په عملیاتو کې برخه اخلي. په موصل باندې د تیرو دوو کلونو راهسې د داعش کنټرول دی. د شیعه ملیشی مشرانو ویل دي چې دوی به هم موصل خار د داعش کنټرول نه راخلاصولو عملیاتو کې برخه اخلي. خو ځنو بیا دړکه کړي چې د موصل آزادولو کې مرستې کوونکي د امریکای خصوصي عسكر او پوزي سلاکارانو په ضد به پریدونه ترسره کوي. عراقی پوزی چارواکو ویل دي چې کوردی پېشمرګه ځواکونه به د شرقي برخې نه خار اړخته پېش قدمي کوي او شیعه ملیشیا به د سویلي او غربي برخې اړخ نه پېش قدمي کوي. د عراق هوای پال د موصل د پاسه جاس په ذریعه زرګونو پشمیر کې لیکونه غورځولې دي چې پکې د راتلونکو عملیاتو په حق خلک خبردار کړي شوې دي. کوردی صدر مسعود برزانی د ګلپورز یو خبری کانفرنس کې ویل دي چې عملیات شروع کېدو وروسته اوس پورې 225 کیلومتره سیمه راخلاصه کړې شوې ده. د پینټاګون ویاند پیټر کوک د ګل پورز ویلي دي چې عراق او کوردی عسكر اوس پورې شیډول نه مخکې روان دي. د نور زیاته کړې چې امریکایي عسكر د مرستو لپاره د موصل په مضافاتو کې موجود دي خو عراقي عسكر یې مشري کوي. په عراق کې د ائتلاف ستر جنرال د امریکا پوز میجر جنرال ګیری وولیس کی زیاته کړې ده چې د موصل آزادولو جګړه به ډیره سخته وي او ائتلاف په دې فخر کوي چې د موصل آزادولو لپاره د عراقیانو سره مرستې کوي. په استنبول کې د ترکی پارلیمان کې د اپوزیشن ګوند غړي اوس ترک یلماز سوکچی په موصل کې د ترکی کونسل جنرال په سوکې هم پاتې شوی. وایس اف امریکا ته یې ویلي چې ترکی به هم د موصل عملیاتو کې دوه وروستو خپل کردار ترسره کول غواړي. صرف دې وجنه نه چې د سیمې سره یې تاریخي او کلتوري تړون دی خو د ممکنه بحران مخه نیولو لپاره. دی وای عراق زمونږه گاونډي هیواد دی او د بې ثباتۍ په صورت کې مونږه د شام پرنګا په خپلو پولو د کډوالو بهیر نه لیدل غواړو. عراق نه د امریکا جنگي عسکرو وتو وروستو دا په عراق کې تر ټولو غټ پوځي عملیات دي خو دې لوجې په سیمه کې موجود د لکونو عامو خلکو حفاظت په حق لا اندېښنې راپورته شوې دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې 1.2 میلیونه نه واخله 1.5 میلیونه عام خلک اوس هم په موصل کې دي. د ملګرو ملتونو عراق لپاره د بشري مرستو سلاکارې لیزا ګرانډې بغداد نه خبریالانو ته ویل دي چې عام خلک به زر خار نه تښتېدل شروع کړي. د نور زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه د میاشتو راهسې دې لپاره تیاری کوي او شپږ ایمرجنسي مرکزونه جوړ کړي شوي دي چې د 2000 پورې خلکو سره مرستې کولو ته تیار دي او دوی تمه لري چې راتلونکي څو اونیو کې به د دې مرکزونو شمیره 200 ته ورسي چې پکې به 400 لکونه زیات عام خلکو ته عرضي په نایزونه ورکول کیږي. دې ترڅنګ نږدې 3 لک خلکو لپاره د خوراک انتظام هم موجود دی خو دې خبرداري ورکړو چې که حالات ډیر بدترین شو نو 2 لکونه زیات عام خلک به پناه ته اړتیا لري.
Thank you. د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري زو د شام اړخته حالت د روس دفاع وزارت وایي چې روسی او شامی ځواکونه د الپو خار دننه نن د بشری مرستو لپاره د اتو ګنټو پورې ډزبندي کوي. دا به د سهار اتو بجو نه شروع کیږي، د ځای وخت مطابق تر د مازیګر څلور بجو پورې به وي. او هم د الپو صوبه کې یاغیانو د کنټرول لاندې یو کلی باندې هوایي بمباری کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي دي. د دې ټول تفصیل تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د روس د دفاع وزارت ویلي چې د روس او شام ځواکونه د راتلونکي زیارت پر ورځ د شام حلب ښار کې د اتو ساعتو لپاره د بشري دمې تیاریانې کوي. تېره ورځ په ماسکو کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال لوټنر جنرال سرګی برودسکي وویل چې د روس او شام ځواکونه به د اکتوبر په شلمه د حلب په سیمه کې د اتو نه تر څلورو بجو پورې جنگ ته دمه ورکوي، چې مقصد یې عام ولس ته لار ورکول او د ناروغو جوبلو د جنگي سیمو نه وستل دي. برودسکي وویل چې د یاد ښار نه وتلو لپاره به دوه لارې وي. امریکا او اروپا ریاستونه په ماسکو او شام باندې د عام ولس د قتل عام تورونه لګوي، خو روسی چارواکي ترې انکار کوي. په اینی حال کې هم تیر ورځ په شمالي صوبا حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه باندې تازه هوایی بمباری په مهال لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې اساس یا موجودیت لرونکي د شام د بشري حقونو د سار ډلې تر مخه تر ټولو زیات ځپل شوې سیمه کتارجی ده، چرته چې د وړاندې څخه امدادي کارکوونکو د ملبین لاندې څخه ژوندي کسان روباسل. تازه د مرګ شمیرو سره په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې د وژل شویو کسانو شمیره 15 رسیدلې. په داسې حال چې د شام صدر بشار الاسد د نوموړي حکومت پر ضد ولسی پاسون را پدې خوا د نیول شویو سیمو بیرته قبضه کولو لپاره هڅې کوي. دواړه د شام او روسي ځواکونه د اونو راهسې په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځایونو باندې بمباري کوي. په حلب کې د یو ایمبولانس ډرایور د وینا تر مخه د روسی جنگی جازونو په تازه بمباری کې یو 15 یا 16 منزله ودانی په هدف کړی شوی. نوموړي ویلي چې په درزونو خلک د ملبې لاندې نه روباسلې شوي او دا چې هسپتالونه د مړو او جوبلو کسانو نه ډک پراته دي. دا تازه بمباری په داسې حال کې شوی چې د نړۍ سفارتکاران د شام د مسلې د حل لپاره هڅې کوي. په کومه جګړه کې چې د 3 لک نه زیاتو خلکو خپل ژوندونه د لاسه ورکړي، په دې لړ کې ګڼې د ډزبندې معاهدې ماتې شوي یا ناکامه شوي. تیر ماسکو ویلی چې د خالی پر ورځ د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د نوموړي روسی سیال سرګی لاروب او د ایران، مصر، عراق، سعودي، ترکی، قطر او د اردن خارجه وزیرانو د خبرو اترو وروسته په سویټزرلند کې د امن لپاره خبرې اترې بیان اپیل کې دي. شي د اروپایي اتحاد د خارجه پالیسي مشره فدریکا وایي چې اروپایي اتحاد په شام کې د ګامونو پر سر په روس باندې د بندیزونو لګولو غور نه کوي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په لیزنبرګ کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال کړي او ویلي دي چې د دې وړاندیز یو همغړي ریاست نه دی کړی. نوموړي ویلي چې د اسد د حکومت د غړو پر ضد په بندیزونو باندې به شوي او د دې خبرې په ضرورت باندې زور ورکړی شوی چې هغه څوک چې په دې جګړه کې ډیر اثر لري هغوی لا د خبرو اترو لار او حل لټول پکار دي. نوموړي دا خبرې د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری د هغه دړه کې یو ورځ پس کړي چې پکې نوموړي په شام کې روانو حالاتو سره تړلې بندیزونو په حق لویلی وو او هلته د روس د پوځي ګامونو په سختو ټکو کې غندنه کړې وه. نوموړي وایي چې موږ به په دې لړ کې هڅې جاری ساتو، ځکه چې څوک هم د دغه مسلې پر ځای پرېښودلو حق نه لري او د دې خبرې اجازه نشي ورکولی چې په حلب کې هوایي بمباری جاری وي تر څو چې په دې لړ کې هر ممکن ګام نه وي اغستی. د تیر اتوار پر ورځ د برتانی خارجه سکرتر سره خبرو او د خالی پر ورځ د نورو سفارتکارانو او هاغلی سرګی لاروب سره د ملاقات په وخت د شام مسلې ته توجه ورکړی شوی وه. هاغلی کیری ویلی چې چارواکي په شمالي ښار حلب کې رواني تباهۍ باندې ډیر زیات پریشانه او غوسه دي. نوموړي زیاته کړی چې امریکا او د دوی ملګري یوازینی لار چې دا مهال ویني هغه د جوړجاړي ده او دا چې یو بل پوځي مداخلت به په شام کې حالات نور زیات خراب کړي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
دا وایس اف امریکا ریو ریډیو د زو اوس ته پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي خار کراچی ته هلته د شیعه مسلمانانو یو امام باړي مخې ته د لاسي بم په چاودنه کې یو هلک وژل شو دی او خوشا 15 کسان دا په دې کې ژوبل شوي هم دي. دا چاودنه په یو داسې وخت باندې شوې ده چې دغلته د شیعه مسلمانانو یو مجلس روان و. رپورټ پې د کراچۍ نه د ریو ریډیو خبریال فضل عزیز راکوي.
د پولیسو په وینا د کراچۍ ښار په لیاقت آباد سیمه کې د درې عباس نومي امام برګا مخې ته نامعلومو موټر سایکل سورو کسانو لاسي بم ویشتې او هغه چاودی دی. د چارواکو په وینا د چاودنې په نتیجه کې 13 کلن فراز وژل شوی، د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 40 نور کسان ژوبل شوي دي. د امام برګا مخې ته دغه چاودنه په داسې حال کې شوې چې امام برګا کې دننه مجلس روان و. پیښه کې ژوبل کسان عباسي شهید روغتون ته وړل شوي دي. د روغتون د حادثاتي څانګې مشر ډاکټر جهانزیب رسنیو سره خبرو کې ویل په جوبلو کې د دریو ښځو روغتیایي حالت ښه نه دی او په نورو کې ځینې د درملنې وروستو لیږل شوي دي. د کراچۍ د پولیس مشر اډیشنل آی جی مشتاق مهر په وینا د محرم په میاشت کې د دوی ټول پام په مرکزی مجلسونو او جلوسونو باندې وي چې ساتنه وکړي.
مین مجالس پر مین جلوسوں پر تو ان کی کئی مجالس جو ہے گھروں میں یا پرائیویٹ طور پہ 8 ربیع الاول تک چلتی ہیں، اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو سینسیٹیو ہوتی ہے اس کو دیکھ.
نو موڑی ویل د شیگانو زنی مجلسون پا کورونو یا شخصی زیونو کی روان وی او چی کم حساس وی د هغو د ساتنی د پارا پولیس پزے کولی شی. د پولیس مشر پا وینا دوی د پیخی پلٹنی پیل کردی دی. د امام بارگاہ مہتا شوی لاسی بم چاودنی زیمواری پسم دستی ډول چا نه د منلی. نږدې لس ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پولیس د ترهګرۍ په ضد عملیات کوونکي څانګې سی ټی ډي چارواکو ویلي وو چې د لقانونه ګرځول شوو ډلو القاعده بری صغیر لشکری جنگوي او سپاهي صحابه نه ترهګرې نیولې دي. د سی ټی ډي چارواکو ویلي وو نیول شوو ترهګرو په محرم کې په کراچۍ کې د ترهګرۍ منصوبه جوړوله. نیول شوي کسان او د هغوی نه ترلاسه شوي وسله رسنیو ته ښکاره کړی شوي وو. فضل عزیز، وائس آف امریکا، ڈی بری ڈیو، کراچی.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس د سیاسي رپورټونو پس راځو د لوبو په حق باندې یو رپورټ اړخته. پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ اولنی ټیسټ میچ په 15مه ورځ باندې سرته رسیدلی دی او دغه میچ د یو خوندورې لوبې وروستو پاکستان ګټلی دی. که څه هم په یو وخت کې داسې ښکارېدله چې میچ د ویسٹ انڈیز لاسو تر باندې خو په اخر کې د پاکستان بالرانو د خلوب مظاهره وکړه او میچ خپل طرف ته راوړو. یو تفصیلی رپورٹ پہ تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د پاکستان او ویسٹ انڈیز ترمنځ د دریو 15 ورځنی یا ټیسټ میچونو سیریز لومبي میچ په 15مه ورځ نن پاکستان ویسٹ انڈیز ته په 55 رنزونو ماتې ورکړه. په دوبۍ کې شوې دغه میچ په ایشیایي هیوادونو کې لومبي ډے نایټ یا د ورځې او شپې میچ وو چې پکې پاکستان بری ترلاسه کړې. نن د لوبې په اخرې ورځ چې کله ویسټ انډیز خپله لوبه شروع کړه نو د دوو لوبغاړو په اوټ کېدو یې 95 رنزونه کړي وو او ویسټ انډیز ته نن ورځ کې د ګټې لپاره 251 نور رنزونه پکار وو. نن ورځ د ویسټ انډیز لومبی وکټ د لوبې په شروع کې آؤټ شو او مارلن سیمولز بغیر د سر رنز جوړولو د محمد عامر په بال آؤټ شو. د هغې وروستو جرمن بلینک هم زر آؤټ شو. د هغه وکټ محمد نواز واغستو. په دغه مهال د ویسټ انډیز ډیرن براو د رومبی اننګز په شان خپله ښه لوبه جاری وساتله او د هغه سره چې د ویسټ انډیز سکور 193 ته ورساو. په دغه مهال د پاکستان سوین بالر او د پاکستان د ټیم پختون ستوري یاسر شاه د دغه دوانو ترمنځ دغه پارتنرشپ مات کو او چیز یې بول کو.
He tried it again and it was flirting with risk and Yasir Shah
Dutchies doubt ke dosam dasti wristo Darwich hum baghair da saran jodawalo da Wahab Riaz pa ball out show Khoderan Brau hum haga shan pa crease walaado da Pakistan balarani pal wicket agisto ta prene khawdal da gasra bal khwata da West Indies da team captain Jason Holder hum khaloba kawala kalache Darren Brau pal century Yasir Lanzuna jod kral no da mahal da sikhareda che Pakistan da match da la sawar kawi kho yawari bia da sawabai sara taluq larun ke Yasir Shah taluq larun ke Yasir Shah da ډیر وخت د انتظار روستو ډیرن براو هم په خپل یو بال کیچ اوټ کو او د پاکستان ټیم کلاړیانو او میچ کتون کو اله ساوا غستا کله چې براو اوټ شو نو ویسټ انډیز ته د ګټې لپاره نور دوه تیار رنزونه پکارو د دغه وروستو د ویسټ انډیز پاتې کلاړیان ډیر ټینګ نشو او ټول ټیم یې په 201 نوی رنزونو جوړولو اوټ شو د ویسټ انډیز د ټیم کیپټن جیسن هولډر په دغه میچ کې نټ اوټ پاتې شو هغه سلوي خرنزونه کړیو د پاکستان لخوا په اخیری اننګز کې محمد عامر درې یاسر شاه او محمد نواز دوه دوه او وهاب ریاض یو لوبغاړی اوټ کړیو په دغه میچ کې اظهر علي په ډومبي اننګز کې په 3.2 رنزونو جوړولو مین اف دی میچ یا تر ټولو غوره لوبغاړی وټاکل شو په دې ټیسټ میچ کې پاکستان چې کله خپل لومبې اننګز یا لوبه کړې و نو د دریو لوبغاړو په اوټ کې دوه یو 1501 کم اتیا رنزونه جوړ کړي وو چې پکې اظهر علي 302 رنزونه جوړ کړي وو او نټ اوټ پاتې شوی د پاکستان لخوا سمی اسلم په نوي رنزونو اسد شفیق وشپېته او بابر اعظم یو کم او یا رنزونه جوړ کړي وو د پاکستان د لومبې اننګز په جواب کې د ویسټ انډیز رول ټیم په 305 رنزونو اوټ شوی د پاکستان لخوا په ډومبي اننګز کې یاسر شاه 15 وکټ یې اغستې وې او د ایشیا ډومبي بالر جوړ شوی چې په ډیرو کمو لوبو کې د خپل ټیسټ کیریئر سل وکټ یې پوره کړی دی د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ به دویم ټیسټ د رواني میاشتې په 28 نیټه په ابوظبي او دریم او اخیره به د اکتوبر په 13 نیټه په شارجه کې کیږي د دې ټیسټ وړاندې پاکستان ویسټ انډیز ته په دریو ټی 20 او دریو یو ورځنی میچونو کې هم ماتې ورکړې وه
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک من کر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
او تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
افغانستان او پاکستان د پاره د امریکای خصوصي استاذي ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا با د افغانستان د نور زیات د محفوظه کولو او په افغانستان کې د نور زیات محکمتیا راوستو په خپل لوز ټینګوي صدر اوباما د افغانستان د دفاع په مرسته کې جولای کې اعلان کړی دی چې امریکا با د کال 2014 پوري افغانستان کې د وړاندې شوی فیصلي اپوټا یو لوی فوج ساتي په نیټو کې شامل اتحادی ملکونه هم د نیټو فوزونو د تربیتی کردار او د افغانستان فوزونو سره د مالی امداد د میاد تر کال 2020 پورې په اوګدولو سلا شوي دي د افغانستان قومي دفاعي او امنیتی فوزونو د خپل کردار په دویم کال د نظم و ضبط او د خپل صلاحیتونو د تیر وخت په نسبت زیاته خل سرګندونه کړې ده خاغلی اولسن زیاته کا جنگ ساسان کار نه ده سخ کال افغان فوزونو کې د تیر کال نه زیاته مرګ جوړل شوی ده خو افغان فوزونو خپل استقامت په ځای ساتلې ده او په ګرد هیواد کې امنیتی عملیاتو کې د خپل بهترو صلاحیتونو خودنه کړې ده امریکنو فوزونو افغانستان کې د دولت اسلامیه د دانوان کولو او د کمزوري کولو عمل هم جاری ساتلې ده. د دولت اسلامیه او د القاعده خلاف د ترهګرای پر ضد کار روايي د امریکای پنيز د هر سنځيات اهمیت لري چې دا شان افغانستان بیا د ترهګرو مرکز جوړ نشي. افغانستان کې امنیت او محکمتیا یو بل سره تړلې شوې دي. امریکا دوه کال وړاندې د صدر اشرف غنی او د ستر انتظامی مشر عبدالله ترمنځ د شوی یو لوزنامې تر مخې د جوړ اتحادي حکومت په مرسته ټینګ ولاړه ده. امریکا به ټولو فریقو ته دا کلکه وینا جاری ساتي چې خپل سیاسي اختلافات په امنناکه ډول ختم کړي. خاغلی اولسن زیاته کا چې افغانستان د غنو قامیتونو ملک دی او د دې خلک د یو داسي حکومت حقدار دي چې د ټولو نمائندګي کوي او د ټولو په امانه هم وي. انتخابی اصلاحاتو کې وړاندې تک ډیر اهمیت لري. د افغانستان د حکومت په خو کارونو او فیصلو کې جولای کې د تجارت په عالمی تنظیم کې د شاملېدو د عمل مکمل کیدل دي کم چې د تجارت د زیاتولو په لوري د حکومت د پخې ارادې سرګندونه کوي. بل یو خکار افغان حکومت دا کړی دی چې د بین الاقوامي مالیاتي پنګې پروګرامې مکمل کړی دی چې په نتیجه کې د مالیاتو راغونډېدل زیات شوی دي. دین علاوه د بډو رشوتونو د نغي وستو د پاره هم اقدامات کړی دي. خاغلی ریچرډ اولسن په اخر کې اوې چې د امریکای او د ملګرو ملکونو جوړ اتحاد د کلونو کلونو د سفارتکارۍ له برکته قائم دی او دا به یقینا چې د امن د حصول د مقصد په لوري روان افغان اولس سره اوګه په اوګه روان وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال د لا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
پدې د باندې زمونږ د نیمه غنټې د خبرونو دا پروګرام سر ته رسیدګي لګو. شبو کې بعد موږ همکاران کلثوم کاکړ او شبزاده رازی په پروګرام کې بساس خبرې ترې کوي. نن د ولسم تاریخ په نړۍ کې د غربت د ختمون ورځ ده او د دې لپاره په نړۍ کې څومره هلې ځلې کیږي. ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري سوای حکومتونه څه کوي او د عامو خلکو مسلې څه دي.